السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې له یو لس تر دوه لس بجو د خبرونه کې ز بنو شاس تاسو قربایم نیکی هلی او پیرځونه مې قبول کړي په دې غړی کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د مهمو خبرونو سرټکی په بنو بکخېلو کې په اف سی زواک برید کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا وړېدلې د بخښنې نړیوال تنظیم یو وار بیا په افغانستان کې په واکمنو طالبانو غږ کړی چې په سمدستي توګه د جینکو سکولونه خلاص کړي او فلسطیني اداره وایي اسرایلي ځواکونو په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې په غربي غاړه کې اته فلسطینیان وژلي د خبرونو تفصیل امنیتی چارواکي وایي د بنو په بکخېلو کې په اف سی زواک برید شوی چې د ابتدایي معلوماتو له مخې پکې یو تن وژل شوی او یو ویش جوبل شوی دی په جوبلو کې دیارلس اف سی والا واته عام کسان دي په بنو کې یو استخباراتي او یو پولیس چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده مشال ریډیو ته د نمونو نه څرګندولو په شرط وویل چې ځانمرګي نن ماسپخین د بکخېلو له آزاد منډۍ سره خپل زرنج یا لوډر ریکشا د اف سی زواک له قافلې سره وجنګوله د دې چارواکو په وینا وجل شوې تن او ژوبل کسان روغتون ته وړل شوې دي تر اوسه د دې برید ذمہواري چا نه ده منلې د بلوچستان په کوټه او تربت کې په زور د لادرکه کولو او ماورای عدالت وجنو پر ضد پراخ احتجاج شوه دی د نومبر په 25مه د شوې د احتجاج تابعیا بلوچ یکجهدی کونسل کړی و دوی نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې په زور لادرکه شوې کسان دي د پولیسو په جالي کارویانو کې د وجل کېدو پر ځای ځایي عدالتونو ته وړاندې کړل شي د له هغه وروسته دا چې د بلوچستان پولیسو ترهګرۍ ضد څانګې د نومبر په 3مه د سلورو ځوانانو عکسونه خپاره کړل وې وکړه چې دا وسلوال دی او په تربت کې د عملیاتو پر وخت وجل شوې دي خو بلوچانو د وجل شو څخه د یو مړې د تربت سیشن عدالت مخې ته یې احتجاجي پرلت یې پیل کړی دی په دې پرلت کې شاملې د بلوچ یک جهتی کونسل یوې غړې ماهرنګ بلوچې د نومبر په 25مه مشال ریډیو ته ویل چې په تربت کې وجل شوې ټول لا درکه کسان وو
د ترهګرۍ ضد پولیسو د کاروایانو پلټنې دي وشي عدالتي کمیشن دی جوړ او سپریم کورټ دی نوټس واخلي وزیر اعظم دی موږ ته یقین راکړي چې نور به لادرکه خلک ماوري عدالت نه وژل کیږي د بلوچستان د هر غیب کړ شوي کس کورنۍ اندېښنه لري چې ښایي دوی د خپلوانو مړي همدغسې دوی ته ورسیږي
د ترهګرۍ ضد پولیسو څانګې د احتجاج په اړه سندې ویلي خو نگران وزیر اعظم انور الحق کاکل د نومبر په 25مه جیو نیوز ته په مرکه کې ویل چې ریاست د خلکو په لادرکه کولو کې لاس نه لري په پاکستان کې له سبا څخه د پولیو ناروغۍ مخنیوي لپاره د ویکسینو 15 ورځنی کمپاین پیلېږي د صحت وفاقي وزارت د پولیو مخنیوي څانګې نن یعنی د نومبر په 26مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې کمپاین کې به ډېر پام خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته کیږي د خبر پاڼې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې به 1.5 میلیونه او په بلوچستان کې 2.5 میلیونه هغو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي دا خبر پانه زیاته ویش د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په زنو حساسو سیمو کې دا کمپاین د نومبر لسلیریشته مې پیل شوې ده د روغتیا نړیواله ادارې ویلي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې د پولیو درې کیسونه مخې ته راغلي دي پاکستان او افغانستان د نړۍ وازنی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس لا هم پکې شته ده تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل یو وار بیا په افغانستان کې په واکمنو طالبانو غږ کړی چې په سمدستي توګه دې د جینکو سکولونه خلاص کړي یاد تنظیم په طالبانو د فشار اچولو لپاره نن په ایکس پاڼه یو آنلاین عریضه ورکړي او له خلکو یې غوښتي چې لاسلیک پرې وکړي د جنوبي ایشیا د امنیسټي انټرنیشنل سیمه ییزې څانګې په دې بیان کې راغلي چې تعلیم د انسان بنیادي حق دی خو طالبانو تر شپږم ټولګي پورته سکولونه تړلي او د جینکو له دې بنیادي حق څخه یې سرغړونې ته دوام ورکړی دی دا په داسې حال کې ده چې د نومبر له 25مې د دسمبر تر 10مې نیټې په نړۍ کې په میرمنو د تشدد مخنیوي لپاره 14 ورځنی کمپاین پیل شوی دی طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې یې دا د افغانستان کورنۍ مسله بللې وه طالبان د 2020 کال د اګست په 15مه په افغانستان واکمن شوي او له هغې راهیسې یې د جینکو تر شپږم ټولګي پورته ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي او بل خبر دا چې د فلسطینی ادارې د روغتیا څنګ چارواکي وای اسرائیلی ځواکونو په تیرو سډیرشتو ساتونو کې په نیول شوې لویدیځه سنډه کې لږ تر لږه فلسطینیان وژلي. په لویدیځه سنډه کې تشدد د اکتوبر په 1 له هغې وروسته زیات شو چې د امریکا او یورپي ټولنې لخوا د ترهګرې ګرځول شوې حماس ډلې وسلوالو په اسرائیل برید وکړ چې له کبله یې د غزې په تړانګه کې یو ورانوونکې جګړه پیل شوه چې پکې زرګونه فلسطینیان وژل شوي. اسرائیل وایي حماس ډلې په یاد برید کې خواوشا 1200 کسان وجل او تقریبا 240 یارغمل کړي. اسرائیل او حماس غزې ته د بشری مرستو داخلي دو او د نیول شو کسانو د تبادله لپاره جګړه په لړمحاله توګه ودرولې ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو د دې سات خبرونو مو اوریدل په روانه غړي کې را سره اوسئ چې دغه ریپورتونه واوري. په بنو بکخیلو کې په اف سی ځواک شوی برید کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوب لاړ اوخته ورسته حال درکو. د بلوچستان په تربت سیمه کې د یو تن ماورای عدالت وجنې خلاف مظاهره شوی. دغه صوبه کې د بشري حقوقو د کمیشن یو مشر کاشف پانیزه په دې اړه وایي
د دې روکتام لپاره خو نو باید د نگران حکومت کاغه په پاکستان لیول دی او که دلته صوبایي لیول دی هغه خپل سټیپس واخلي نوټیس واخلي او د دې باقاعده انکوایري کمیشن کې نه
په دیر کې پولیسو د دفاع یو سلسله سلوختمه په خلاف ورزي د تحریک انصاف جلسه ختمه کړې ده. په یو ریپورت کې بواوري چې په دغه مقاصه وشول د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د نومبر له 15 راهیسې د ګوزند د مخنیوي کمپاین پیل شوی. په کونړ ولایت کې د پولیو د کمپاین مشر ډاکټر اجمل په دې حق لوای
پسوالو سول سوالینو جمع مرکز کې به څلور لکه ماشومان زموږ مدیر هدف دی. په دې کې به د لسکرنۍ پروژې د واکسین ورکول کیږي.
په غزا کې د اوربند شرایطو سره سم حماس ډلې نن د دیار لسو اسرائیلیانو په شمول 19 یرغمل شوي کسان خوشی کړي دي. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال ریپورتونه به هم واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبری غړی دا او پکې رازو د دې غړی اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مودر ته په خبرونو کې هم ویل په بنو بکخېلو کې په اف سی ځواک بریټ شوی دی او په دغه بریټ کې یو تن وجل شوی دی او لشلو زیات ژوبل دي. دا وخت د سیمې زمونږ خبريال عمر وزیر مونږ سره د ټلیفون په لیکه دی. عمر وزیر تاسو ته خبرونه کې هر کله وایو دغه پیښې تفصیل راسه شریک کړئ. مننه منور شاه.
بالکل دغه نن مازیګر د سلورو بجو وروسته د بنو چوکم بکاخیل سیمه ده چې د بنو شهر نه پلویدیز 4-5 کیلومتره کې پرته ده. د بنو شهر نه دغلته آزاد منډی سره نږدې د اف سی ځواک یا د ملیشا ځواک چې کومه قافله روانه وه د پولیسو او د غرنګې د فوزی چارواکو په وینا هغه ته ځانمرګي بریدګر خپل زرنج یا لوډر چې کومه رکشوي هغه چې د بارودو څخه ډکوه هغه ور جګړولې ده چې د هغې نتیجه کې دغه معلومات تر اوسه پورې چې رسیدلې دي دوی وایي چې د بنو فوزی روختون ته دیر لاس هغه سرتیری چې هغه ژوبل شوی دی هغه رسولی دي. د دې نه علاوه د بنو ډی ایچ کیو چې کوم روختون دی عام سویلین چې کوم روختون دی هغه ته نه نور کسان عام وګړي چې کوم دی هغه رسول شوی دي چې په هغه کې اته کسان هغه ژوبل دي او یو چې کوم دی هغه وژل شوی دی. دغه رنګ دیر لس نور د اف سی ځواک سرتیری خی چې هغه هم په دې برید کې ژوبل شوی دی. دغه برید نن مازیګر د 4 بجو وروسته شوی دی خو تر اوسه پورې کومې وسلواله ډلې یا د دې ذمہداري چې کوم دی هغه نه دی قبوله کړې.
سمه ده.
د وړاندې هم په بنو کې د غرنګې په لکې مروتو کې دغه شانتي بریدونه چې کم دی هغه د وسلوالو لخوا چې کم دی هغه دوام لري او د بل طرف ته د وسلوالو زی ځانګړي عملیات هم چې کم دی د فوز په دې سیمو کې دوامدار دي. جی منور شاه
ډیره مننه. عمر وزیر زمونږ خبريال وو چې د بنو بکخیل د پیخي ورستې حال یې راسره شریک.
د مشال رادیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د د مشال ریډیو خبرونې دي. ورزو د ریپورتونو لړۍ ته د بلوچستان د کیچ ضلع په تربت سیمه کې د بالاچ مولا بخش نومې تند مبینه ماورای عدالت وجنې خلاف احتجاج شوی دی. د نومبر په 15مه په تربت کې احتجاج کوونکو په یو لاریون کې غوښتنه وکړه چې د نوموړي په وجنه کې د ککړو کسانو خلاف د کاروایی وشي. دوی وایي د نومبر د 13مه راهیسې په احتجاج دي. د بالاچ مړی یې ایښی دی او د غوښتنو تر پوره کېدو او عملي ګامونو پورته کېدو پورې هم هلته ناست وي. احتجاج کوونکي وایي بالاچ وار له مخه د پولیسو د تراګرۍ ضد ادارې په حراست کې وو او مجسټریټ ته حاضر شوی هم وو. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 13مه په تربت کې د 3 کسانو مړي وموندل شول چې پولیسو ویل بلوچ وسلوال وو او له دوی سره په مقابله کې وژل شوي دي. په پاکستان کې د بشري حقونو ادارې او فعالان په حکومت غږ کوي چې د ماورای عدالت وجنو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې حقله تفصیل د ملي حامیرزاده ریپورت کې اورو.
د بلوچستان د کیچ په تربت سیمه کې د نومبر په 15مه د جبري لادرکیو او ماورای عدالت وژنو خلاف په سلګونو کسانو احتجاجي لاریون وکړ. لاریون کوونکو مشال ریډیو ته ویل چې د نومبر له 13مه راهیسې د بالاچ مولا بخش نومیتن د مبینه ماورای عدالت وژنې خلاف د تربت په فدا شهید چوک کې په احتجاج دي. احتجاج کې د بالاچ د کورنۍ غړي، د مدني ټولنې فعالان او د سیاسي ګوندونو کارکوونکي شامل دي. د تور پورې کوي چې بالاچ مولا بخش د ترګرۍ ضد ادارې سی ټی ڈی په حراست کې وژل شوی دی. د احتجاج مشر گلزار دوست بلوچ د نومبر په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې امنیتي ادارو په اکتوبر کې له پنجګور او تومپ څخه دوه ځوانان له ځان سره یوړل. د هغې وروسته د 3 ځوانانو مړی وموندل شول چې د پولیسو په خبره بلوچ وسلوال وو په مقابله کې وژل شو. نوموړي وویل چې څنګه دوی د پولیسو په حراست کې او په عین حال کې په یو مقابله کې وژل شو، نو ځکه د بالاچ د مړي سره احتجاج پیل کړی دی.
په دوی کې یو تن چې نوم یې بالاچ و د نومبر پر 23مه په عدالت کې حاضر شوی و. درې ورځې مخکې په تربت کې په یوه جالي مقابله کې د 3 کسانو مړي غورځول شوي وو. پولیسو وویل چې دا دهشتګرد و چې په مقابله کې ووژل شول. خو عدالت هم ګوادی، جج صاحب هم ګوادی، وکیل یې هم وویل چې دا څنګه کېدای سي. دا هلک خو د پولیسو په حراست کې و، څنګه له حراسته وتښتید او په غرونو کې یې پر امنیتي ادارو حمله وکړه؟ دا خو وار له مخه ورک کړل شوی وو.
احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د پولیسو د ترګرۍ ضد ادارې ذمهوارو کسانو خلاف د اف آی آر درج شي. د نومبر په 15مه د تربت عدالت سیشن جج په کیس کې د سی ټی ڈی ایس ایچ او تفتیشي چارواکي، د حراستي تحویل مسؤل او د سیمه ایز افسر خلاف د اف آی آر درخواست منظور کړی دی. خو د تربت د احتجاج مشر گلزار دوست محمد وایي تر هغې به په احتجاج ناست وي تر څو چې عملي ګام ونه ویني. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د نومبر په 23مه په ټویټر په بیان کې ویل چې د قانون نافذونکو امنیتي ادارو لخوا د عدالت پرته وژنې پکله کغندي. کمیشن په 13 د بلوچستان د کیچ او شاوخوا سیمو طرف ته اشاره کړې ده چې له هغه ځایونو څخه د ماورای عدالت وژنو راپورونه راځي چې باید مخنیوي وشي، ریاست د ذمهوارو ته سزا ورکړي او د خلکو د ژوند تحفظ باوري کړي. د کمیشن د بلوچستان مرستیال مشر کاشف پانیزی د نومبر په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې د بالاچ پاړې په تربت کې خپل دفتر ته د معلوماتو راټولولو ویلي دي. په هغې کې مجسټریټ ته د بالاچ د پیښې ریکارډ، د وکیلانو بیانونو ریکارډ، د بالاچ خلاف د اف آی آر نقل او نور ټول معلومات غوښتي چې ورته به میلاو شي چې د هغې وروسته به دوی ته د کیس په اړه څه ویل شي. خو نوموړي وویل چې کمیشن د ماورای عدالت وژنې غندنه کوي او په حکومت غږ کوي چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره ګامونه واخلي.
څنګه دی ریمانډ شوی دی او تللی دی او دا بیرته ولې دا شوی دی؟ موږ ون سایډ خبره کولای شو، نو ون سایډ خو دا ده چې فایمه پیشایی داسې معلومیږي چې دا په اکسټرا جوډیشل کلینګ کې راځي او نو د دې روکتام لپاره خو نو باید دا د نگران حکومت کاغه په پاکستان لیول دی او که دلته صوبایي لیول دی هغه خپل سټیپس واخلي، نوټیس واخلي او د دې باقاعده انکوائری کمیشن کښېنئ. هغه که د عدالتي د های کورټ د جج په سربرای کې کښېنئ خو ډېر ښه دی. نو د دې ما سوا خو نو
د پولیسو د ترګرۍ ضد ادارې یو ویان د اکتوبر په 23مه رسنو ته په بیان کې ویل چې بالاچ مولا بخش تیره میاشت نیول شوی چې د نومبر تر 23مه د پولیسو په حراست کې و. په بیان کې ویل شوی چې بالاچ د خپلو ترګرو فعالیتونو اعتراف کړی او د خپلو پټو ملګرو نشاندهي یې کوله، خو هلته په ورتلو د ډزو په تبادله کې دی هم ووژل شو. خو د لادرکه کسانو لپاره کارکوونکي او د بشري حقونو فعالان د امنیتي ادارو په بیانونو مطمئن نه دي. دوی وایي مخکې هم څو سوارې داسې پیښې شوي دي. د مثال په توګه د جنوبي وزیرستان یو ځوان نقیب الله مسید سره له درې نورو کسانو په 2013 کال کې پولیسو په ډزو وژلې و. پولیسو ادعا کړې وه چې د نقیب الله مسید تعلق د ترهګرۍ ډلې سره دی، خو وروسته د معاملې پلټنې لپاره جوړې د پولیسو تحقیقاتي ډلې هغه پولیس مقابله جعلي بللې وه. د ورکو کسانو د موندلو لپاره کارکوونکي تنظیم ډیفنس فار هیومن رائټس مشر امنه مسعود جنجوا مشال ریډیو تویل چې په پاکستان کې د کلونو راهیسې د کسانو د لادرکه کېدل او په جعلي مقابلو کې د هغوی وژل روان دي، خو حکومت د مسلې د مخنیوي لپاره مناسب ګامونه نه پورته کوي.
دا مخکې نه دا خو مسنګ پرسنس وي، لاپتا کسانو سره داسې کېږي چې داسې ښایي چې دا فیک انکاؤنټر شوي دي او دې لبیا مار کوي. دا خو ډېر زیات داسې شوي دي، لیکن مونږ څومره منډې تللې به خو عدالتو ته لاړ شو، درنې کوو، مظاهره کوو، کیمپونه لګو او ریلیانې کوو، لیکن اس هم نه کېږي. نو دا مونږ ته بالکل نه دي معلوم چې دا ولې حکومت ریسپانس نه ورکوي. پنځم یا شپږم دا حکومت دی که نه، چې کوم دا ټایم کې سټارټ شوي دا سیزونه اوس پورې ہر حکومت سے منتو نہ کری تھی، پارلیمنٹ اور سینٹ کیم ڈی زیادہ خبر ہو چت شوی دی، لیکن یہ سب نہ کہ ماں تو دانا دی معلوم سے دی سا والی نہ وری ولی نہ ظلمونا والی کئی
پا پاکستان کے لکلونو راہی سے خلق رکی گی چ زیادتر بلوچان اور پختان دی پورو کو کسانو کی دزین مڑی مندل کی گی ددی طور دا پاکستان پر استخباراتی ادارو پوری کی خود پاکستان حکومتوں پوز لدے تورونو سختل انکار کری دے. دا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان دا خیبر پختونخوا مرستیال مشر اکبر خان مشال ریڈیو سب خبرو کې دا د ریاست ذمہ واریو بللا چې د ولس د ژوند امنیت یقیني کړي.
مسنگ پرسنز او ایکسٹرا جوډیشل کلنگ چې دا د ریاست په پارت باندې چې ریاست ذمہ وار دی، دا هر شهري دا د ژوند او دا د عزت وقار او د ازادۍ د تحفظ ذمہ دار دی. آرټیکل 9 کلیئرلی دا منشن کوي، خو دا غینه باوجود هم مختلف ریاستی ادارې په مختلف وختونو کې دا حق چې دی خلکو وایلیټ کوي. ایکسٹرا جوډیشل کلنگ خو په پاکستان کې موږ وایو چې ډېر کامن دی، دا به بې ذهن نه، خصوصاً چې دا سی ٹی ڈی ٹی چې کله راغلی دی نو دا ایکسٹرا جوډیشل کلنگ اکراس دا پاکستان هغه په مختلف ځایونو کې کړی دی.
په پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیمونو او کارکونکو ترڅنګ وکیلانو او مدني فعالانو د ماوراء عدالت وجنې غندنه کړې ده، غوښتنه کوي چې حکومت د دې کار مخنیوي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د تحریک انصاف په حکومت کې د هغه وخت د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د کریمینل لا امینډمنټ بل په نوم یو مسوده راوړې وه، خو درې کاله کېږي تر اوسه منظوره شوې نه ده.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمغلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د مشال خبرونه دي. د کوز جنوبي وزیرستان اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې په دغه سیمه کې د نومبر په 28 په یو بمی چاودنه کې د زالی خیل قام د یو مشر ملک اسلام نور په وجنه کې ککړ کسان د زر تر زر ونیسي او د قانون مطابق سزا دي ورکړي. دوی په خپل ضلع کې د امنیت د ټینګولو غوښتنه هم کوي. د جنوبي وزیرستان انتظامی چارواکي بیا د دې غوښتنو په جواب کې وایي چې حکومت د ضلع له حالاتو خبر دی او د امن او امان حالت ښه کولو لپاره یې ګامونه په پام کې نیولي دي. اشتیاق مسید په تفصیل کوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د نومبر په 28 د جاګونډۍ بامی چاودنه کښې د ضلع خیل قوم مشر ملک اسلم نور په وژنه کښې کاکړ کسان دا زر گرفتار کړی شي او د پاکستان حکومتي چارواکي دا د ضلع امن حالات ښه کول د پوره دا ګامونه پورته کړي. د سویلی وزیرستان ضلعو پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شهزاد وزیر په دغه براکښې مشال ریډیو ته ویایي.
اول چې دلته یو قومي مش مشر و اسلم نور وزیر نو یختا د پاکستان صدر ایوارد حویر کړای وو صدارتی ایوارد یافتا کاس وو نو په یخ بوند یو بلاست وشه چې په دې د دوا ماسوم وړي کڼ کې بچون چې 7 سال عمر بچون یوي نو هغه ها د ظالمانه طریقه ور سره قتل شول او یو راته چې په موکا دي کاندور و هغه نو دا د اسلم نور د فیملی په دانا د مخه د دې چې کی مشر ورور و ملک خادین هغه ها په تاسو یو بلاست کې قتل شوی وو د دې د فیملی 15 نور ها ځوانون قتل شوی وي نو دې دلته په یو دمره مشکل ټایم کې دلته د امن د پورا یو کردار ادا کړای و دلته کې مغیر ملکیون وی ازبک وی د یغه خلک سره د دې فیملی جنگ وکړ خو نن ریاست یغه خلک ته هه تحفظ نشي ورکولای کو نی ورکوي چې کی خلک دلته دمره غټه غټه قربانی کړی دي
د ضلع خیل قوم یو مشر ملک شهریار وزیر ویایی چې په سیمه کښې د امن حالات ښه کول ذمهوري د پاکستان حکومتي چارواکیو ده او دا ذمهوري ده د دې زر پیراکي مشال ریڈیو پسولی وزیرستان کشے دے امن حالات او ملک اسلم نور بنے دے بامی برید پبارا کشے دے ضلع پولیس و مشر فرمان اللہ او ڈپٹی کمشنر محمد ناصر سرا دے تماس نیولے بار بار ہسا وکڑا خوا ہوئی خپل موبائل پرتکاول خواش نکڑل او دے ضلع انتظامیہ چارواکی وی آئی چپ ضلع کشے دے امن حالات شکاول دے پورا یہ گامونا پرتا کڑی دی خو دے سویلی وزیرستان لوور ضلع اسی دن کی ضلع کشے دے بدمنی مخنیوی دے پورا دے پاکستان حکومتی چارواکیوں نا دے بیڑواندی گامونا او خاستل غشتنا کاوی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال رادیو د دوشنبه یا گل ورځی اونیزی خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوی مجله
په دوانیمو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي د خیبر پختونخوا په دیر کې د تحریک انصاف سیاستوالو ویلي چې پولیسو جلسې کولو ته نه دي پریښي د دوی په خبره غوښتل یې چې د راتلونکو عامو انتخاباتو په اړه غونډه وکړي خو پولیس ورغلل او خلک یې ووهل بلخوا پولیس وایي چې د تحریک انصاف غړو په پولیسو کاڼي ورولي نو ځکه یې کاروایي کړې ده یاد دې وي چې د تېرې مئی میاشتې له 9 نیټې راهیسې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د سیاستوالو د نیولو سلسله روانه ده د مئی په 9 د پی ټی آی غړو د خپل مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د نیولو پر ضد د پاکستان په ځینو ښارونو کې مظاهرې کړې وې د مظاهرو په وخت پوځي او ملکی ودانیو ته زیان رسېدلی و پوځ ژمنه کړې وه چې په دغو ویجاړوونکو پیښو کې ښکېلو کسانو ته به سزا ورکوي تفصیل د نیاز احمد خان رپورټ کې اورو
د بردیر واړه پولیس سټیشن تانیدار محمد ریاض لخوا لیکل شوې مقدمه نمبر 341 کې د پاکستان تحریک انصاف مشران چې پکې ډیویژنل صدر پخوانی صوبایي اسمبلی غړی فضل حکیم یوسفزئی ورسره صاحبزاده صبط الله جنید اکبر لیاقت علی خان چې پخوانی د صوبایي اسمبلی ممبران دي د ترڅنګ شیر افضل خان مروت چې د پارټۍ مرستیال صوبایي صدر دی او نور سیاستوالو په ضد مقدمه درج کړې مقدمه کې لیکل شوې چې د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو د یاد مشرانو په نگرانۍ کې د واړه دل په بازار کې احتجاجي مظاهره کړې او الغو تلغوي جوړ کړو چې د دپا یو سلسله سرویس سرغړور ده د غږونه او ډزې د پاکستان تحریک انصاف لخوا جاری کړی شوی هغه ویډیوګانو کې دي کوم چې په ټولنیزو رسنو خپاره شوي د پاکستان تحریک انصاف ملکن ډیویژن ویان سلاودین یوسفزئی د نومبر په 15 ناوخته مشال ډېرو ته ویلي چې د قانون مطابق بره در کې د کارکنانو جلسه وه چې پکې د راتلونکي ټاکنو لپاره تګلاره جوړول وو خو د دیر پولیسو او ضلعي انتظامیې ورته ځای په ځای خنډان جوړ کړي ول بعض ځایونو کې په کارکنانو ډزې کړي او تشدد پې هم کړی چې پکې درې کارکنان جوبل شوي دي
آئین
او قانون چې د منګلا د حق را کوي چې منګه کنونشن کو منګ جلسی کو نو په منګ د پابندیان لګي غیر اعلانیه پابندی او نن په شیر افضل مرفت سبو مل ته پدیر کې اف آی آر کو تاسو خو ویډیوګان یار سره کتل چې خلک پر امن روان دي نو چې دوی سر کاوټونه اچي او دز کوي په ریاکشن کې پکار وې چې کارکونانو ریاکشن کړو خو بالکل پر امن دي جی زموږ د کارکونانو طرف ایس ریاکشن نه دی شوی یو پولیس دې دوی زخمي او خی سو اچا نه ګټه وشتري دای سو مې دشتري شي دوی ډایریکټ سی د فایرینګ کړه ده نو دا ډېر زیات ظلم دی جی
د دیر پولیس وایي چې د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو لخوا په پولیسو ګټي ورولو کې یو پولیس والا جوړ شوی بیا وروسته پولیسو په جواب کې هوایي ډزې کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
د مشال رادیو خبرونه اوري د خیبر پختونخوا په میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره لزدکونکو د ایم ڈی کیټ ټیسټ په نوم یو ازموینه نن دوباره واخیستل شو د خیبر میډیکل پوهنتون رجسٹرار انعام الله خان وزیر مشال رادیو تویل چې دا واری د نقل د مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کړی دي نن موړي په خبره په یو لسخارونو کې د دې ازموینو په وخت د موبایل ټلیفون خدمات بند وو او زدکونکو ته هم اجازه نه و او ورکړل شو چې لزان سره موبایل ټلیفونونه ولري د 13 سپتمبر میاشت په 9مه اخستل شوې د ازموینې تر هغه ورسته لغوه وګرځول شوې چې پکې د زنوز د کونکو لخوا د نقل لپاره د موبایل ټلیفون او بلوټوت کارولو ثبوتونه مخې ته راغلل تفصیل له پیښور د شبیر احمد جان ریپورت کې اورو
د خیبر پښتونخوا نگران کابینه د یاد ټیسټ منسوخېدو ورسته خیبر میډیکل پوهنتون د امر کړو چې په میډیکل کالجونو کې داخلو لپاره دغه ټیسټ د ایټا پرځې دوی دوباره واخلي او کوټلې ګامونه د پورته کړي چې بیا پکې زده کونکي په یو لاره رحم نقل یا ټګي ونه کړي دا چې دغه شوی ټیسټ لپاره څو ګامونه پورته کړل شي وو نو خیبر میډیکل پوهنتون رجسٹرار انعام الله خان مشال لیډو ته په دې باب لول چې دوی غیر معمولی امنیتی او احتیاطي ګامونه پورته کړي په خاصه توګه تیر د ایټا ټیسټ کمه لارې د ټګې لپاره زده کونکو خپل کړی وي هغه مو پام کې نیولې
خاص کر مونږ هوم ډپارټمنټ چې دی ډېر زیات مونږ سره کوآپریشن وکړو چې څومره ډی سیز دی د فوکل پرسن جوړ کو کم نیر سنټر په دې کې موبایل سرویسز ټول جیم یې دین نو ګورنمنت سیکشن 144 لګولې دی ورسره د موبایل جیمرز چې دوسر څومره ډیجیټ دی هغه مونږ سره کوآپریشن کی کیمیو په پارت دغه دی چې مونږ خپل سکینر ډیجیټ اخستی دی او دغه فلټریشن سکیورټي پوینټ اف ویو سره 3-4 لیئرز مونږ جوړ کړی دی دین ابا ترو گیټس سی سی ټی وی کیمرا هم انسټال کړی دي چې دا مخکې د ایټا چکم ټیسه خصو په دې کې داسې زونه نو
نموړی ځاتہ کړه چې نادرا هم د دوی سره دا ور ټیسټ کې مرسته کړي او دا ټیسټونه دوی په خصوصي ټاکل شوې کسانو جوړ کړي او بیا هم دغوی په نگرانۍ کې متعلقه سنټر ته لیکدول شوی وو
د هر یو کاندیډیټ چې ویریفای کو نو تم امپریشن موږ اخلو نادرا سره ویریفیکیشن کوو او ویډیوګرافر دی هغه حال کې چې کم دی کنه خپل هر یو سټډنټ 3-4 سیکنډ یې ویډیو جوړوي کنه چې موږ ته پته لګي اکارډینګ ټو نمبر بل دا دی چې کم کوېشن پیپر دی هغه مونږ خپل سترانګ روم کې سیل کړی وي او چې کم فور فلنګ ولې لکه کوهارت شو ډی خان شو مردان شو نو هغه ون ډے پرایر د ګورنمنت ټریجری کې جمع کړی دي چې ورسره دوا فوکل پرسن سینیئر موست دی کیمیو ولا پروفیسوران دي او یو ورسره به اسسټنټ کمشنر وي او مونږ دغه نه علاوه مور دین 700 مونږ چې څومره امپلای دي رام ټول ډیپلای کړی دي نو چې څومره هیملی پاسبل کیږي نو هغه ټول انسټال مونږ کړی دي
دا د ونه چې 13 ور په 9 سپتمبر د ایټل اخوا اغستل شوی په میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره ټیسټ کې نقل لپاره موبایل او بلوټوت ډیوایسز ځنې زده کونکو کارولی وو چې هغه په نیولو ټیسټ هم متل کړی شو او دغه لارې خپلونکې یا ټګي کونکې 219 زده کونکو باندې د یو کال لپاره باندې هم لګولې شوې دي او په دې کې ککړ کسانو خلاف هم قانوني کاروي روانه دي د نومبر 25 د صبح په یو لسخارونو کې شوی ایم ډی کی ټیسټ کې سباندې شپږ سلوي اکثر زده کونکو برخه اخستی وو چې پکې شو خوښ پګی زره هلکان او سبان دې شل زره جنکیز د کون کې شامل وي 13 پانه هم سپتمبر متل شوی ټیسټ خلاف ځنی پاس شوی زده کون کې عدالت ته هم تری وو چې ګنې هم غ ټیسټ نتیجې دې اعلان کړل شي او دوباره دې ناغستل کیږي ولې ځنی زده کون کو د بیا ټیسټ اغستلو لپاره عدالت ته تلی وو چې ورسته نگران صوبای حکومت او عدالت د دوباره ټیسټ اغستلو پریکړه وکړه شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک
او ټوئیټر هم تعقیب ولای شي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. امنیتی چارواکی وای د بنو په بکخېلو کې په افسي ځواک بریښ شوې چې پکې یو تن وجل شوې او یو ویش ژوبل شوې دي. په ژوبلو کې دیار لس افسي والا واته عام کسان دي. د چارواکو په وینا ځان مرګي نن د بکخېلو له آزاد منډي سره خپل زرنج یا لوډر رکشا د افسي ځواک له قافلې سره وجنګول. تر اوسه چا د دې بریښ مواري نه ده منلې. د بلوچستان په کوټه او تربت کې په زور د لادرکه کولو ماورای عدالت وجنو پر ضد پراخ احتجاج شوې. د نومبر په 15مه شوې دي احتجاج ته بیا بلوچ یک جهتی کونسل کړی و. دوی نن په یو خبر پاڼه کې ویلي په زور لا درکه شوی کسان د پولیسو په جالي کاروایانو کې د وجل کېدو پر ځای عدالتونو ته وړاندې کړل شي. دا له هغې وروسته ده چې د بلوچستان پولیسو ترهګرۍ ضد څانګې د نومبر په 13مه د څلورو ځوانانو عکسونه خپاره کړل او دای وکړه چې دا وسله وال دي او په تربت کې د عملیاتو په وخت وجل شوي دي. په پاکستان کې لسبا څخه د پولیو ناروغي مخنیوي لپاره د ویکسینو 15 ورځنی کمپاین پیلېږي. د صحت وفاقي وزارت وایي په دې کمپاین کې به ډېر پام خیبر پختونخوا او بلوچستان ته کیږي. د یاد وزارت تر مخه په خیبر پختونخوا کې به 1.5 میلیونه او په بلوچستان کې 2.5 میلیونه هغو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کم وي. سږکال په پاکستان کې د پولیو 3 کیسونه مخې ته راغلي دي. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل یو وار بیا په افغانستان کې په واکمنو طالبانو غږ کړی چې په سمدستي توګه د جنکو سکولونه خلاص کړي. یاد تنظیم په طالبانو د فشار اچولو لپاره نن په ایکس پاڼه یو آنلاین عریضه ورکړې او له خلکو یې غوښتي چې په دې لاسلیک وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې دا د افغانستان کورنۍ مسله بللې وه. طالبان د 2020 کال د اګست په 15مه په افغانستان واکمن شوي او له هغې راهیسې یې د جنکو تر شپږم ټولګي پورته ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي. د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورزو ځنې نړیوالو رپورټونو ته. په غزه کې د حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ سلور ورځنی اوربند دوام لري. د دې اوربند د شرایطو سره سم تیر شپه هم حماس ډلې ولس يرغمل کړي کسان خوشی کړي چې پکې دیارلس اسرائیلیان شامل دي. حماس وسلواله ډله چې امریکا او یورپی ټولنه یې ترهګره ډله بولي، د اکتوبر په 8مه یې په اسرائیل د برید پر مهال لسګونه کسان يرغمل کړي وو. لاغې د اسرائیلي ځواکونو په غزا کې د حماس ډلې پر ضد پوځي کاروایی پیل کړې ده چې پکې دا مهال اوربند شوې ده او د اوربند پر مهال به اسرائیل ځنې فلسطینی بندیان هم خوشی کوي. په دې هکړه نور حال د صالح محمد صالح رپورت کوي.
د حماس ډلې لخوا د یرغمل سویو کسانو د خوشی کولو په دویم پړاو کې د اولسو خوشی سویو کسانو له ډلې دیارلس یې د اسرائیل وګړي و چې نن تر خوشی کېدو وروسته اسرائیل ته ورسېدل. دوی تیره شپه خوشی سول چې په هغوی کې دیارلس یې د اسرائیل او څلور نور د تایلند وګړي دي. اسرائیلي چارواکو تایید کړی چې د دوی په خوشی سو کسانو کې شپږ ښځې او اووه ماشومان شامل دي. حماس افراطي ډلې په لومړیو کې ویلي و چې اووه بهرني وګړي هم خوشی کړي، خو قطري چارواکو وروسته دغه شمیر څلور یاد کړ چې ویل کېږي د تایلند وګړي دي. د وفا په نوم د فلسطین خبری ویب سایټ راپور ورکړی چې د اسرائیل له زندانونو هم شاوخوا 9 فلسطینیان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي خوشی سول. د جرمني خبری اژانس د یونیت په نوم د اسرائیلي خبری ویب سایټ په حواله راپور ورکړی چې ټاکل سوی نن یکشنبه هم 13 نور یرغمل سوي کسان د حماس افراطي ډلې لخوا خوشی سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د نن سهار په دې راپور کې د اسرایلی چارواکو په وینا ویل سوي چې د دغو خوشی کېدونکو یرغمل سوو کسانو په ډله کې امریکایي وګړي هم شامل دي. د دغو کسانو له خوشی کېدو داسې ښکاري چې په غزې تړانګ کې د وو اونیو له جګړو وروسته نازک اوربند نافذ دی، خو بیا هم ځینې پیښې سوي دي. نن د دغه څلور ورځني اوربند درېیمه ورځ ده. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن یکشنبه ویلي چې اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې د 24 ساعتونو پر مهال لږ تر لږه 8 فلسطینیان وژلي دي. افراطي ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 8مه پر اسرائیل په خپلې حملې سره 1200 کسان ووژل او تر 240 زیات نور کسان یې یرغمل کړل چې تر هغه وروسته اسرائیل پر غزه هوایی او مځکني عملیات پیل کړل. د افراطي ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل په حملو کې تر 1400 او 300 ډیر کسان وژل شوي دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د نومبر 15مې راځي د ګوزان یا پولیو د مخنیوي کمپاین پیل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې پر روان کال کې په ننګرهار کې د پولیو شپږ کیسونه رپورت شوې. د ننګرهار په گاوند کونړ کې د طالبانو او حکومت چارواکو ویلي چې واځي په دغه ولایت کې به 400,000 ماشومانو ته دا ویکسین ورکوي. په افغانستان کې د 2020 کال تر اگست مخکې ډېرې لری پرتې سیمې د طالبانو او داعش د حملو له وجې د پولیو له ویکسینو پاتې کېدلې. خو طالبان په واک کې دي. له همدې وجې روغتیایي چارواکي هیله لري چې دا کال به د پخوا په نسبت زیات ماشومان ویکسین کړل شي. تفصیل په دې رپورت کې.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شو چې پکې به لس کلنې پورې شاوخوا 400,000 کوچنیان واکسین کړی شي. په یاد ولایت کې د دغه پروګرام مسؤول ډاکټر اجمل ازادي راډیو ته وویل پیل شوی کمپاین به وو ورځې دوام وکړي او د 1500 ډلو په وسیله به د کونړ ټولو ساحو کې ماشومانو ته واکسین ورکړل شي.
په 1400 جمع مرکز کې به 400,000 ماشومان زموږ مدیر هدف دی. په دې کې به د لسکرنې پروژې دی واکسین ورکول کیږي. همدغه شان په دې کمپاین کې به 1500 ټیمونه چې 1400 رضاکارانو په مټ به په ټول کونړ ولایت کې دا کمپاین ترسره کیږي.
د هغه په وینا چې په تیرو کلونو کې به د واکسینو ډلې لری پرتو سیمو ته نشوي تللی او له امله به یې په زرګونه کوچنیان له واکسینو بې برخې پاتې کېدل. خو اوس هغه ستونزه حل شوې ده. دوی له قومي مشرانو، دیني عالمانو او د کورنیو له غټانو وغوښتل چې د فلج له بېلاجه ناروغۍ څخه د خپلو ماشومانو او ټولنې د ژغورلو لپاره ماشومانو ته دوه څاڅکي واکسین ورکړي. دیني عالمان او قومي مشران وایي له وطن څخه د پولیو بېلاج ناروغۍ ختمول د هر هیوادوال اسلامي او افغاني دنده ده او باید په دې کار کې ټول همکاري وکړي. دینی عالم عبدالله او قومی مشر شمس الرحمن
نو د اسلام د نگان هم په دې کې داسې کوم مانعات لکه نشته. د اسلام د نگان دا منوي او مانعات وي نو زمونږ اساس او مسولین چې زمونږ اساس او سر کې دي د هغه به دې مخنیوي او دغه کړی
چې دا ټول ولسونه قومونه او علاقې د دې ملاتړ وکړي او خپل ماشومان په وخت باندې او غزه ته حاضر کړي چې د واکسینو نه به برخې پاتې نشي.
دا کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي چې په روان زیږدیز کال کې په ننګرهار کې د فلج شپږ مثبتې پیښې موندل شوې. دغو شپږو مثبتو پیښو او د جلال آباد او اسد آباد په ککړو اوبو کې د پولیو وایرس شتون د یاد وایرس د نور خپرېدو ویره هم زیاته کړې ده.
زه غلام غوث یم. تاسو د مشال رادیو اورئ.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورته یو بل ریپورت ته. په افغانستان کې لا هم د طالبانو حکومت ل شپږم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم او د خزو په کار باندې ستاسو دوام ورکړی دی. په نړۍ کې د نومبر 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د دغه ورځې په مناسبت افغان میرمنو احتجاجونه کړي او د بشري حقوقو له نړیوالو ادارو یې غوښتي چې په طالبانو باندې د خزو پر ضد د تعصب ختمولو لپاره فشار راولي. طالبانو تر اوسه د غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلي. زموږ همکارا سنا کاکل په دې حق نور حال درته کوي.
زنان افغانستان هیچگاه از مبارزه برای عدالت و آزادی دست نمی کشند.
دا نومبر د 15مې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شمېر میرمنو د اعتراض غږ دی. د معترضو میرمنو په یوه سربوخلي ځای کې د شنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت د تاوتریخوالي په اړه اعتراض وکړ. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤولې شمایل توانا په خپله ایکس پاڼه د دې اعتراض د ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې د نومبر 25مه په داسې حال کې رارسېږي چې افغان میرمنې د خپلو ټولو مدني او انساني حقونو څخه بې برخې دي او د دې په ټوکو د دوی پر وړاندې یو جنسیتي اپارتاید روان دی. د دې اعتراض د ویډیو یوه برخه
د طالبانو د حضور په تیرو دو کلونو کې د افغان میرمنو او ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په ویرونکي ډول زیات شوی او مرموزې وژنې، ځان وژنې او د طالبانو لخوا د ښځو وهل، ټکول، صحرایي محکمې، جبري ودونه او د ماشومو نجونو خرڅلاو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي بېلګې دي.
د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو د خوځښت یوې غړې چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
نړیواله ټولنه باید چپه خوله پاتې نشي او د افغانستان ښځې له پامه ونه غورځوي او عملي ګام او اقدام ترسره کړي.
د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف هم پر خپله ایکس پاڼه د یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو ویډیو خپره کړې چې پکې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت له نړۍ غوښتل شوي چې د افغان ښځو او نجونو غږ شي او د دوی د حذف لپاره د طالبانو د سیاستونو او تاوتریخوالي پر وړاندې ودرېږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دغو خوځښتونو د ائتلاف له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ اړیکې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د بښنې نړیوال سازمان هم د شنبې په ورځ د نومبر په 25مه په خپل ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شپاړس ورځني کمپاین په پیلولو سره خلک دې ته هڅولي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت ته د رسېدنې په موخه خپل نظرونه شریک کړي. یا سازمان لیکلي چې دوی د دې شپاړس ورځني کمپاین په اوږدو کې به د بشري حقونو د مدافعینو، فعالینو، مظاهره کوونکو، هنرمندانو، سیاستوالو او ښوونکو پیغامونه شریک کړي چې څنګه باید د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته رسېدنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وه چې د 2021 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی زیات شوی دی. هغه څه چې طالبان یې تردوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو تر دې مخکې ویلي وه چې د طالبانو حکومت له 2021 کال راهیسې تر 50 ډېر فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول یې د ښځو حقونه محدود کړي دي، او دا فرمانونه له ټولنیز ژوند څخه د ښځو د ایستلو او د هغو دودونو د رنګینېدو لامل کېږي چې جنسیتي نابرابرۍ ته دوام ورکوي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي که څه هم په افغانستان کې په کور دننه او ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کره احصایه نشته، خو په وروستیو دوو کلونو کې دغه تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري، او د 2022 کال په پای کې پوهنتونونو ته له تګ څخه هم منع شوې. همداشان دوی په ډېریو دولتي او ټولو ملي او نړیوالو نادولتي ادارو کې د کار کولو حق نه لري. په افغانستان کې ښځې اجازه نه لري چې تفریحي ځایونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته ولاړې شي او له محرم پرته اوږد واټن سفر وکړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د بشری حقوقو قومي کمیشن د پاکستان سیاسي ګوندونو نه په یو خط کې غوښتنه کړې چې په خپل انتخاباتي منشورونو کې د ماشومانو د حقوقو موضوع شامل کړي. دا چې په دغه هیواد کې سیاسي ګوندونه د بیان د ازادۍ، د ماشومانو، ښځو، مزدورانو، کسانانو، مذهبي اقلیتونو او محرومو طبقو حقونو ته څومره ارزښت ورکوي او په عملي توګه په دې اړه څه کار کوي، او که څنګه د بشري حقونو فعالان وایي چې سیاسي ګوندونه د کلونو راهیسې په خپلو منشورونو کې د ولس د حق او د بشري حقونو د ازادۍ موضوعات شاملوي، خو چې کله واک ته ورسي نو بیا په انتخاباتي منشور کې کړې ژمنې نه پوره کوي او ترجیحات یې بدل شي.
په دې اړه تفصیل مجید بابر درته وایي.
د پاکستان د ماشومانو د حقوقو کمیشن د هغه هیواد سیاسي ګوندونو نه په خپل انتخاباتي منشور کې د ماشومانو د حقوقو د مادې شاملولو غوښتنه کړې ده. د غوښتنه د نومبر په 6مه د کمیشن چیرمن سینیټری عائشه رضا کراجا په یو خط کې کړې چې پر ایکس باندې خبره کړې. په خط کې سیاسي ګوندونو ته ویل شوی چې تاسو د ریاستي تګلارو د جوړولو او عملي کولو ترڅنګ د انساني حقوقو په مد کې بهرنیو هیوادونو او متحدانو ته هم د جواب مواری نو باید دا موجود انتخاباتي منشور په سرټکو کې یاد شي. دا لومړی ځل دی د حکومت یو کمیشن پر سیاسي ګوندونو غک کوي چې په خپل انتخاباتي منشورونو کې د ماشومانو د حقوقو موضوع شامل کړي. همدې ته په پام په پاکستان کې د آزاد او شفاف ټاکنو لپاره کارکونکو د غیر دولتي ادارې فافین یو چارواکي نصر الله خان وویل چې په پاکستان کې لسم مدیره حصي د انساني حقوقو ادارې او مدني ټولنې ورس په ورس پیاوړي کیږي. نو د دا ډول کمپاین سره به سیاسي ګوندونه مجبور شي چې د بشري حقوقو موضوع ته اهمیت ورکړي.
سیاسي پارټیانې سو په دې کې دلچسپی لري یا سو په دې عمل کوي، نو زما دا خیال دی چې ورځ په ورځ سو انساني حقوق کم تاریخونه مضبوطیږي په پاکستان کې، نو سیاسي پارټیانې به دې ته مجبورې چې خامخا به د دې په مطالباتو عمل کوي او لږ سي ډیر سي کم از کم دوی به په دې حواله باندې قوانین جوړوي، دوی به کمیشنز جوړوي او کوشش بدای چې زیات سے زیات د مطالبات سي دي د دې د منلو خواته ولاړ سي.
د ماشومانو د قومي کمیشن لخوا لیکل شوی خط کې سیاسي ګوندونو ته وړاندیز شوی چې وخت د رسیدو په صورت کې دی وار لمخه په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو ناوړه صورتحال د مخنیوي لپاره مالی او افرادي وسایل ورکول او لومړیتوب ورکړي، او د ماشومانو پر ضد د جنسي او جسماني تیریو په زور د ودونو چایل لیبر او د تعلیم نه د محرومۍ مخاوني سي. د ماشومانو د حقوقو مبارز عمران ټکر بیا وایي چې لبد مرغه د 15 کالو نه د واکمن سیاسي او پوځي قوتونو په هغه هیواد کې د بشري حقوقو موضوع او لومړیتوب نه دی پاتې شوی.
بنیادی سوال دا دی چې د کاغذ په یو ټوکړه کې یو سیس شاملول چې دی نو هغه کافي نه دی. که موږ وګورو د کوم ماشومانو د حقوق خبره چې موږ کوو، نو دغه حقوق آلریډی زموږ په آئین کې د مخکې نه موجود دي. نو که دا سیاسي ګوندونه د پاسداري غواړي نو بیا که دی په خپل منشور کې دا شامل کی او شامل نه کی نو هغه زموږ لپاره هم کافی ده. خو د بده مرغه که سیاسي ګوندونه دي یا بل څوک دي او هغه په اقتدار کې راشي، نو داغي ترجیحات یا پرایورټی کې چې کومه ده نو هغه د 15 یا کالو راسي د انساني حقوقو فروغ او دایي تحفظ نه دی پاتې شوی.
په پاکستان کې د 1900 کال راهیسی تر 2013 کال پورې یو لزلا په قومي کچه ټاکنې شوې چې پکې بیلابیلو ګوندونو په وفاقي او صوبایي کچه ائتلافي حکومتونه جوړ کړي. د دغو ټولو ګوندونو په سیاسي او انتخاباتي منشور کې د کروندګرو، مزدورانو، ماشومانو، مذهبي اقلیتونو، ښځو د حقوقو او د بیان د ازادۍ موضوعات شامل وو. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال چیرمن اکبر خان لالا وایي چې د وخت تقاضا ده چې سیاسي ګوندونه د وروستو پاتې طبقو د حقوقو لپاره خپل آواز نور قوي کړي.
ریاستي فیصلې همیش په سیاسي فورمز کیږي، سیاسي جماعتونو نه دا تمه لرل کیږي چې هغه به د ولس ترجمانی کوي او بالخصوص په معاشره کې پریوتی طبقات لبا ترجیحي طور توجه ورکوي. نو د بشری حقوقو ادارو د طرفه په سیاسي جماعتونو دا غک کول چې هغه د ماشومانو یا نور سپاتی طبقات لا په خپل منشور کې خصوصي زیور کی دا سری تقاضم ده او د وخت او د حالات په مناسبت مهم او لازم ده باید چې سیاسي ګوندونه هم دیتا پراخه سینه ولري.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د وپانه لمخه دا محل په هغه هیواد کې یو سر شپږ یا سیاسي ګوندونه او اتحادونه رجسټرډ دي. یاد کمیشن د 2013 میلادي کال د فروری پر اتمه د پارلماني ټاکلو لپاره نیټه ټاکلې ده، خو تر دا محل یوازې عوامي نیشنل ګوند خپل انتخاباتي منشور جاري کړی چې پکې د بشري حقوقو، د بیان د ازادۍ او په ټولنه کې هرې طبقې سره د برابرۍ د سلوک خبره شوې. پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د انتخاباتي منشور جوړولو لپاره د سینیټر عرفان صدیقي په مشرۍ کې کمیټه جوړه کړې، خو د نورو سیاسي ګوندونو لخوا په دې اړه سندي ویل شوی.
په داسې حال کې چې په بنو کې د دینی عالمانو د ښځو په لوبو کې برخې نه اخیستو غوښتنه کړې ده او په دې لړ کې احتجاجي تحریک چلولو ګواښ هم کړی. د سکولونو کالجونو زده کوونکې او ښځینه استادانې وایي چې په لوبو کې برخه اخیستل د دوی حق دی او د دوی د راتلونکي فیصلې سړی نشي کولی. دوی وایي دغه غوښتنه نه مني. تفصیل د عمر وزیر رپورټ کې اورو.
بنو ډومیل کې دینی عالمانو د نومبر په 23مه یوه غونډه کې اعلان وکړ چې سپورټس کمپلیکس بنو کې د سکولونو کالجونو سپورټس یا لوبو مقابلو کې د انجونې برخه نه اخلي. له دې سره ټولنه کې د دوی په وینا فحاشي خورېږي، د دوی د سیمې روایات اغېزمنوي. د بنو سرکاري سکول یوه ښوونکې یاسمین وایي چې خزینه هم حقونه لري، خو د ټولنې روایت تل د دوی د حقونو په مخه کې خنډ جوړ شوی. دلته خو اکثره سړي هم د تعلیم نه محرومه دي، نو د ښځو د حقونو به څه خبر شي؟ بیا که چېرته سړي تعلیم یافته دي، هغوی غواړي چې ښځو ته حقونه ورکړل شي، نو بیا د سیمې روایات پې غالب دي. بل ډیری ښځې هم له خپلو حقونو نه خبره دي، هغوی ته خپله پته نشته چې زما څه حقونه دي، زه څه کولی شم، ما ته څه کول پکار دي، اسلام ما ته کم حقونه راکړي. بیا که کمې میرمنې پوهیږي خپل حقونه ترلاسه کوي، نو بیا ټولنه کې داسې ګروپونه دي چې هغوی له خپلو حقونو محرومولو هڅه کړي. څنګه چې اوس د ښځو لوبو بندیز لپاره د تحریک چلولو غوښتنه کیږي، یا دغلته د ښځو ځانګړي پارک ته د ښځو پر ورتګ بندیز ولګول شو، حالانکه ټولنه کې داسې ډېر کارونه دي چې د اسلام پر خلاف کیږي، خو بس هغه د روایاتو برخه ده او روان دي، خو څوک د هغې لپاره بیا نه پاسي. بنو کې دین وړاندې هم دینی عالمانو د ښځو پارک ته پتلو هم بندیز اعلان کړی و. تیر 2022 کال اګست میاشت کې دینی عالمانو بنو کې د دې ضد لوی احتجاج پیل کړی و چې وروسته دغلته په بنو چاوڼۍ کې د ښځو یوازنی پارک ته د بنو په خزینه او د تلو بندیز ولګول شو. د دینی عالمانو د غونډې پر مهال مولانا جلال شاه وویل چې کله هم اجازه نه ورکوي چې ښځې د لوبې وکړي، انتظامیه د فوري دغه بند کړي، ګنی احتجاج پیلوي. د دینی عالمانو د غونډې او د ښځو د لوبو کولو بندیز غوښتنې پس د تعلیم څانګې مشرانو په وینا لا کم بندیز نه دی لګول شوی، او د سکولونو په سطح د انجونو د سپورټس مقابلې د ښځو په ځانګړي سکولونو کې روانې دي. د بنو د انجونو د کالج و زده کوونکې ثنا خان مشال ریډیو ته وویل چې چرته چې د ښځې د حق د تعلیم او یا د لوبې کول خبره وي، نو روایات را مخه ته شي، خو که ښځې ته اسلام هم په جایداد کې برخه ورکړې یا نور حقونه یې ورکړي، نو دلته بیا د ښځې د حقونو ورکولو لپاره خلک احتجاج نه کړي.
دلته روزانه یو مطلب ګروپ چې کیږي چې فیمیل د پارک ته نه سي، فیمیل د تعلیم نه کوي، وی فیمیل د کھیل کود نه کوي، خو ښځینه ته پر اسلام حقوق ورکړی دی، په جایداد کې حقوق ورکړی دی، نور څه ورکړی، نور پر روایت کې خو نور پوهېږي، سو د سیک د حصہ نه اخلي، په دا باندې پیسې کړه نه اخلي چې فیمیل د په جایداد چې حصہ ورکړي، نور څه هغه دا وکړي. نو همیشه فیمیل د تعلیم نه محروم دی، نور هم نه محروم دی، نو دا ویلې فیمیل چار دیواری کې ناست وي، نو کھیل کود دی پر شي، نو نرس هغه شي، نو ولې نه تعلیم سره سره ښځینه غیر نصابي حقوق دي، هغه شي هغه برخه وخلي. آئین کې قانون هغه ورکړي، حقوق ورکړي دي، نو په 4-9 چې داسې ګروپ چې کیږي.
د دینی عالمانو دغه بندیز اعلان په اړه د بنو کمیشنر دفتر چارواکي پر دې موضوع نه خبري څرګندوي، خو د بنو تعلیم څانګې مشرانو بیا مشال ریډیو ته وویل چې د انجونو د غلوبې د های سکولونو په سطح روانې دي، او په سکولونو کې دننه یوازې د انجونو په سکولونو کې کیږي چې د نصاب برخه ده. له دې سره هیڅ فحاشي یا د سیمې روایات نه متاثره کیږي. بل طرف د تعلیم څانګې چارواکي او سکولونو کالجونو انجونې وایي چې د نصاب سره سره غیر نصابي سرګرمۍ د ښځو هم حق دی، دغه شان پریکړې نه مانی، او دوی به د خپل حق لپاره آواز پورته کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو.
د پاکستان بهرنی قرضونه مخ په زیاتېدو دي. د سرکاري شمیرو تر مخه تر اوسه پورې اخیستل شوو یو سل سلیش ارب ډالرو پورونو کې تر نیمایي زیات یې له چین ترلاسه شوي دي. که څه هم د پاکستان چارواکي وایي دا قرضونه لویه مسله نه بلکې د اقتصاد بهترولو لپاره ضروري دي، خو څېړونکي فکر کوي چې بهرني پورونه خطرناک حد ته زیات شوي دي. په دې هکله تفصیل د بشیر ګواخ رپورټ کې اورو.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وایي د چین قرضونه او پانګونه د اندېښنې نه بلکې د هیواد د اقتصاد بهترولو لپاره د ارزښت وړ دي. کاکړ د نومبر په 13مه امریکا غږ سره په مرکه کې د تفصیل ورکولو پرته وویل چې اسلام آباد د چین د څه د پاسه 18 ارب ډالرو پور خلاصولو لپاره پلان لري.
Those budgetary support which we have received.
The way the budget د ملاتړ لپاره موږ ته د چین راکړې پیسې ډېر اهمیت لري. موږ د قرضونو د خلاصولو او اقتصادي بهترۍ لپاره ضروري ګامونه اخیستي او په وړه او لویه کچه مو ځینې اصلاحات کړي دي. چین بدلته خپل پانګونه جاري وساتي ځکه چې هغوی ته د پاکستان د مارکیټ او په سیمه کې د موقعیت اهمیت معلوم دی. دا هم واضح ده چې دوی به موږ هڅوي چې لا ښه امنیت او باثباته سیاسي چاپیریال برابر کړو. موږ لا ور د مخه د بهتر اقتصادي چاپیریال برابرولو لپاره دغه کارونه کوو. چین د پاکستان سره د اقتصادي راهداري پروژه کې 15 ارب ډالر پانګونه کړې ده. د بلوچستان گوادر بندر د دې او د چین د کړۍ او سړک یا بیلټ اینڈ روډ د پروژې لویه برخه ده. د پاکستان سٹیٹ بینک شمیرې ښیي چې چین د دغې پانګونې ترڅنګ پاکستان ته له 2000 کال راهیسې 18.3 ارب ډالر پور هم ورکړی دی. د اقتصادي چارو پوه انور شاه وایي د پاکستاني چارواکو پر داوو سربیره هم هغه ته نه ښکاري چې اسلام آباد دې د پورونو ادا کولو جوګوي. هغه د نومبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې چین د پورونو نه خلاصونکو هیوادونو څخه د څه مودې لپاره بندرونه او کانونه نیولې دي، نو ځکه هغه اندېښنه لري چې ښایي د پاکستان سره هم داسې وشي.
کمرشل قرضی ہے نا، داس قرض آسن نہیں دی بیا دی چنه کله دی یا خو بھائی ورکے یا نو ورکے بیا رسکی بلکے بھائی اگر بیا مدر با ٹائم بھائی گیا بیا چی سنگ لگا بام پرسنل لون کی دائی کیا نا خلق چاہتا ہوئی تمہارا خپل گاڑے را کا یا خپل پٹے را کا یا خپل کور را کا دسی بیا دو دسی سیزنو ڈیمانڈ کولے شی لگا مطلب دار چیر ہم لگا گئے سی پیک تا روٹ ہے دارا دارا گئی بلوچستان کے ڈیر سے مانس دی مانس کے والا منرلز دی.
د پاکستان دولتي بانک د ویپانې تر مخه په ټوله کې دغه هیواد د 2013 کال د جون تر میاشتې پورې 143 ارب ډالر بهرني قرضونه اخیستي دي. دغه قرضونه د چین، سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، امریکا او نړیوال مالی صندوق اخیستل شوي دي. د چین د سیاسي اقتصاد د چارو شنونکي جلال بازوان وایي د غربي هیوادونو پورونه تر ډیره په سیاسي خو د چین هغه په کاروباری راکړه ورکړه ولاړوي. د نوموړي په وینا د اسلام آباد او بیجینګ د ښې دوستۍ داوي په خپل ځای خو چین بخا مخه هغه لارې لټوي چې څنګه له پاکستان خپل پیسې اصول کړي.
پاکستان ته دغه د قرضې د اخیستو کوم نشه چې لګېدلې ده، کوم اډکشن چې ورته شوی دی، د دې نه د خلاصي د اقل لار نشته ده. دا که د پاکستان مسله ده چې باروینګ اډکټ دی. یو بل مشکل دا چې پاکستان داسې فکر کولو چې دا روپۍ انویسټمنټ چې په پاکستان کې کیږي دا به موږ ته لکه د مرستو په شکل کې پاتې کیږي لکه امریکا، یعنی موږ به غوښتون کې نه وي. بدبختانه په چین کې دا دغه نشته دی. د هغوی سوچ او فکر دا ده چې نه زه به تا سره انډیوالي پالم، دوستی به هم در سره کوم، خو لیکن رازما اوس انډیوالي او دوستی چې کوم ده هغه د پښتو متل ده چې ورورولي به کو خو حساب تر منځه. نو دا کلته یو غلط فهمي په پاکستان کې وجود لري.
د بازوان په وینا په پاکستان کې پر چینایانو بریدونه او سیاسي بې ثباتي د چینایي پروژو د ځنډ سبب کیږي چې له وجې د سود لرونکو پورونو حجم زیاتېږي. بے امنی په ځنګړي ډول په بلوچستان کې لویه مسله ده، چرته چې له پاکستانه ازادي غوښتونکي بلوچ وسلوالې ډلې چین ته د وسایلو د قبضه کوونکو په سترګه ګوري او حمله پرې کوي.
دا مشال ریډیو ده. کده روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ اوسئ.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.